بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
گران اوریدونکو هر ځای کې چې تاسو موږ سلامونه ونې کې پیرځایانه ومنئ. نن د جمعې ورځ د کب د میاشتې نهمه او د رجب د میاشتې 15مه ده چې د فبروري د میاشتې له 28مې نېټې سره سمون خوري. دوستانو زال یسغر عبیدی سره د خپل همکاري اغلی فاطمی سره ساسو درنه حضور ته حاضر شوی چې نننې مازګرنۍ یو ساعته خبرونه تاسو وړاندې کړو. ایزانو د خبرونه په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمه او د نړۍ تازه خبرونه واوري. ورپسې به د مقاومت د محور د ځواکونو په وړاندې د امریکا د پوځي خوځښتونو په مقابل کې د ایران د بهرنی چارو د وزارت غبرګون په اړه به یو سیاسي تبصره درته وړاندې شي. ورسته به د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د وفات د کلیزې په مناسبت یوې مرکې ته غوږسئ چې د جامعت القائم للبنات لشون کې بی بی بنت اسد سره ترسره شوه. د پروګرام په دوام کې به ورسپان ته یو کتنه وکړو او په پای کې به د لمر په حضور کې خبرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps از موږ د انټرنټي پاڼې ادرس دی. دوستان تاسو کولی سئ از موږ په انټرنټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپي خبرونه واورئ او خپل نظرونه وړاندیزونه از موږ سره شریک کړئ. اوس هم د تهران څلور بجې دي. پام وکړئ خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران ولسمشر ویلي چې د کورونا واکسین د رانیولو لپاره خپل ټول وس کاروي. د افغانستان ولسمشر ویلي چې د واک لیږد یوازې په ټاکنو سره کېدونکی دی. او په عراق کې په مظاهرو کې څلور تنه وژل شوي او لسل زیات ټپیان شوي دي.
ایزانو سم ستاسو پام را اړوم بشپړو خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټینګار وکړ چې دولت یې د واکسین د رانیولو لپاره خپل ټول وس کاروي. هر څومره چې وکولای سو د ضرورت ور واکسین رانیسو. حسن روحانی د شنبې په ورځ د کورونا سره د مبارزې د ملي کمیټې په ناسته کې وویل د واکسیناسیون د بهیر په پیلېدو سره په راتلونکې اونۍ کې د روغتیایي چارو کارکوونکو او زیات عمر لرونکو کسان لپاره به حالات برابر سي. د ایران ولسمشر وویل شتمن او پرمختللي هیوادونه هڅه کوي چې په نړۍ کې ټوله تولید شوي واکسین ځان له واخلي، خو انساني اخلاق حکم کوي چې باید د نړۍ د ټولو انسانانو په هکله فکر وسي. روحاني وویل کرونا یوه داسې وبا ده چې ټوله نړۍ یې په سر اخیستې ده. معافیت هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ټول هیوادونه د کرونا ضد واکسین ترلاسه کړي.
د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویاند سوریه ته په خپل سفر کې د دې هیواد له چارواکو سره په لیدنې کې ټینګار وکړ چې هیواد به د سوریه د ولس تر څنګ پاتې شي. د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویاند سعید خطیبزاده چې سوریه ته په سفر تللی د یاد له چارواکو سره په لیدنه کې وویل د سوریه د بیا رغونې په بهیر کې به ایران برخه واخلي او د سوریه د ولس او حکومت تر څنګ پاتې شي. هغه د سوریه د بهرنی چارو له وزیر فیصل مقداد سره د دواړو هیوادونو ترمیاز د رسنیزو او فرهنګي ملګرتیاو په اړه خبرې اترې وکړې. خطیبزاده د سوریې په ډیپلوماټیک اکاډمۍ او د ستراتیژیکو څیړنو په مرکز کې خبرې وکړې او د رسنیو پوښتنو ته ځواب ووایه. هغه همدارنګه په رسنیز ډګر کې د سوریې د ولسمشر له سلاکارې بسینا شعبان سره هم خبرې وکړې. د سوریې چارواکو په دغه لیدنه کې ټینګار وکړ چې د سوریې ولس به هیڅکله د ترهګرو سره په مبارزه کې د ایران مقاومت او مرستې له یاده ونه باسي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره د خبرو اترو په مخه تهران ته ورسید. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین سید خطیب زاده ویل د عراق د بهرنیو چارو وزیر به د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف او نور چارواکو سره خبرې اترې وکړي. په تیره یوه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ایران ته سفر کوي. فواد حسین په تیر سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او د ملي امنیت د سر شورا له سرمنشي علي شمخاني سره وکتل.
د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د سر شورا منشي د عراق د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې اترې وکړې. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین تهران ته د خپل سفر پر مهال د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د ستر شورا منشي علي شمخاني سره خبرې اترې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده وویل د عراق د بهرنیو چارو وزیر به د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف او نورو چارواکو سره خبرې اترې وکړې. په تیره یوه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ایران ته سفر کوي.
په ننګرهار کې د ولایتي شورا یو غړی په چاودنه کې ټپي شو. په دې اړه له جلال آباد زموږ د خبریال راپور ته غوښتئ.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی په ببي چاودنه کې ژوبل شو. له غلمې وړاندې د جلال آباد ښار پنځمې ناحیې اړوند د مال منډۍ په سیمه کې د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي عبدالقهار قدیر پر موټر د سرک غاړې مان چاودنه وشوه چې نوموړی پکې سخت ژوبل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ډاکټر ظاهر عادل وایي له دغه پیښې د یو وژل شوي تن جسد او د ولایتي شورا غړی عبدالقهار قدیر په ټپي حالت کې روغتون ته راوړل شوي چې تر درملنې لاندې دی. خو نوموړي د عبدالقهار قدیر د روغتیایي وضعیت په اړه نور معلومات ورنه کړل. عیني شاهدانو هم په دې پیښه کې د یو تن وژل کېدل او د ولایتي شورا د غړي د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. عبدالقهار قدیر په 2019 کال کې هم په یو برید کې بابي ځ ټپي شوی و. نوموړی د ولسي جرګې د پخواني لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر ورور او د مصالحې د عالي شورا د مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد وراره دی. تر اوسه دولت کومې مخالف ډلې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیسته. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د افغانستان ولسمشر نن شنبه د کب نه همنیټه د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د میلو ورځې په مناسبت په مراسمو کې وویل چې افغان سرتیری دا مهال څه باندې 90% خپلواک عملیات کوي او په وینا یې پر خپلو پښو درېدو ته نږدې شوي دي. هغه په طالبانو تور ولګاوه چې په دې فکر کې و چې یا افغان دولت ته سقوط ورکړي او یا هم د افغانستان خاوره پر څو برخو وویشي چې افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به د خلکو لخوا ټاکل کیږي او افغان دفاعي ځواکونه به دا ثابتوي چې د ملت په اراده باندې به په قانوني توګه تغییر راځي. نوموړی زیاته کړه چې د افغانستان د دولت دریزه دا دی چې ولس دولت او ولسمشر ټاکلی او راتلونکی ولسمشر به هم د افغانستان ولس وټاکي. هغه په افغانستان کې د روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې دا د زغملو نه ده او ټینګار یې وکړ چې افغانان تلپاتې او عزتمند سوله غواړي چې د افغانانو په مټ لاسته راغلی وي. دا په داسې حال کې دی چې په روسي اونیو کې په دوحه کې بین الافغاني خبرې اترې مخ درېدلې دي. د ځینو کارپوهانو په وینا د افغانستان د سولې مذاکرات د بهرنیو د لاسوهنو په تېره بیا د امریکا د ناسمو اقداماتو د عمله له خنډ سره مخامخ شوی دی.
د فارس خبری آژانس له راپور سره سم د برتانیې لومړي وزیر د افغانستان سولې پروسې د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان ولسمشر د سولې د بهیر او د اوربند په هکله د برتانیې لومړي وزیر بوریس جانسن سره ټلیفوني خبرې وکړې. خبر پانه کې راغلی چې دواړو لورو د تاوتریخوالو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او د سولې پروسې پر راتلونکو ګامونو د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې پر تلپاتې اوربند هم ټینګار وکړ. د سولې په تړاو دا څرګندونې په داسې مهال مطرح کیږي چې د فبروري پر 22 یو ځل بیا د طالبانو او افغان حکومت د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. تر دې وړاندې د نامعلومو دلایلو په اساس دا پروسه ځنډول شوې وه، خو په امریکا کې د نوې ادارې پراتګ سره د سولې مذاکرات له نامعلوم برخلیک سره مخ شوی دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. نوموړی په دوحه کې د سولې په بهیر نیوکه کړې او د دې بهیر د بریا په هدف د مسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز کړی. لاوروف زیاته کړه اوس روسیه د خپلو ملګرو سره د افغانستان د مسلې په حل لارې خبرې اترې کوي او په دې اړه د ایران، امریکا او پاکستان سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل په افغانستان کې د بې ثباتیو تر ټولو ستر لامل د داعش ډلې نفوذ دی. طالبان دې هم د مذاکراتو لپاره نوي شرایط افغان حکومت ته کښېږدي. حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د جلبولو په خاطر مسکو ته تللی. دا په داسې حال کې دی چې د سولې خبرې اترې د امریکا د کارانګونو له امله درېدلې دي او هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
د سپوږمۍ له راپور سره سم د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په پاکستان کې په یو څیړنیز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویلي پاکستان د دې ملاتړی دی چې امریکا دې په خلاصو سترګو او پوره دقت سره د افغانستان په اړه پریکړه وکړي، خو تر څنګ یې د دې اړتیا ده چې د سولې هوکړې بیا کتنې پروسه چټکه سي. هغه زیاته کړه څومره ژر چې امریکا خپل دریځ روښانه کړي دومره ژر به په بین الافغاني خبرو اترو کې پرمختګ رامنځته سي. د پاکستان سفیر ویلي چې هیواد یې د دې ملاتړ نه دی چې امریکا په بیړنۍ توګه خپل سرتیري له افغانستانه وباسي، ځکه چې په دې پریکړه کې دقت ته اړتیا ده. دغه پاکستاني ډیپلوماټ یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې د افغانستان سولې ته ژمن دی او په دې برخه کې همکاري کوي. د کارپوهانو په وینا د امریکا دوه ګونی او ګونګ سیاستونه د افغانستان د سولې د بهیر د پیچلي کېدو سبب ګرځېدلی دی.
د عراق په زیقار ولایت کې امنیتي سرچینو د څلورو مظاهرچیانو د وژل کېدو او د سلو تنو د ژوبل کېدو خبر ورکړی. د بغداد الیوم د راپور سره سم لاریون کوونکو د زیقار ولایت د الناصریه په ښار کې د خپلو مظاهرو په دوام کې د ولایت مخې ته راټول شوې وه او په خپلو غوښتنو ټینګار کاوه. په عراق کې د بشري حقونو کمیشنر هم په زیقار ولایت کې د ناامنیو د دوام په اکله د اندېښنې په ښودلو سره اعلان وکړ. د ناامنیو دوام او د امنیتي ادارو سستي په دغه ولایت کې د کشمکش او ځاني زیانونو سبب ګرځېدلی دی. یاد اداره د زیقار ولایت لزایی ادارې څخه غوښتنه کړې چې د لاریون کوونکو غوښتنو ته غاره کېږدوي او له ځپلو لاس واخلي او د امنیت د ټینګولو په لړ کې اقدام وکړي.
د جان هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې تر 28 میلیونه ډېر کسان په کرونا اخته سوي او تر 1500 ډېر بیا د دغه ویروس له کبله مړه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر 1.5 میلیونه اوښتي او تر 2.5 میلیونه ډېر کسان دې ناروغۍ مړه کړي دي. په ایټالیا کې د دغه ویروس له کبله د مړو شمېر 9,228 ته رسېدلی دی. خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ایزان اوس هم ساسو پام را آروم یوه سیاسی تبصره تا چینوانی دی د مقاومت د محور د ځواکونو په وړاندې د امریکا د پوځي خوځښتونو په مقابل کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون. امریکایي الوتکو د واشنگټن د یرغلګر اقدامات په دوام کې د سوریې په ختیځو سیمو باندې بمبار وکړ. د امریکا د دفاع وزارت د پنجشنبه ورځ په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې امریکایي الوتکو د بایډن په حکم د سوریې په ختیځ کې د مقاومت د محور په ځواکونو بمبار کړی دی. امریکایي دا کوي چې په سوریه باندې په برید سره په عراق کې په امریکایي ډومین جمله د اربیل په هوایي ډګر باندې بریدونو ته ځواب ویلی دی. امریکا تر دې مخکې په عراق کې پر خپلو پوځیانو باندې ترسره شوي بریدونه په دغه هیواد کې د ایران تر ملاتړ لاندې د ډلو لخوا بللی وو. دا په داسې حال کې دی چې د اربیل په هوایي میدان باندې برید په بغداد کې د امریکا د په سفارت باندې د مشکوکو بریدونو په څیر و چې په عراق کې د دې هیواد د پارلمان له پریکړې لیک په خلاف د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره د پلمې د جوړولو په لړ کې ترسره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیبزاده په سوریه باندې د امریکا د تیریګرو بریدونو په غندلو سره د امریکا د نوې ادارې دغه اقدام د سوریه په ځمکني بشپړتیا او ملي واکمنۍ باندې مخامخ یرغل وباله چې د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې دی او په سیمه کې د بې ثباتیو او ناامنیو لامل ګرځېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دې ته په اشاره سره چې په سوریه کې د امریکا په غیر قانوني پوځي اډو کې ترهګر روزل کیږي او امریکا له هغوی څخه اوزاري ګټه پورته کوي وویل، امریکایي ځواکونه په وروستیو کلونو کې په غیر قانوني توګه سوریه ته ورداخل شوي دي او د دې هیواد ځینې سیمې یې اشغال کړي او د زیرمو غلا ته ملا تړلې دي، په داسې حال کې چې یادې زیرمې د سوریه د ولس حق دی. امریکا او سیونیستي رژیم تروسه څو ځلې په سوریه، عراق او لبنان کې د مقاومت د محور په مورچلو باندې بمبار کړي چې د پوځي له نظره د عملیات ارزښت یې نه لرل. د غیر غلیز اقدام په داسې حال کې ترسره شوي چې اکثر سیاسي محافلو د ټرمپ په پرتله له بایډن څخه یې د متفاوت کړچار تمه درلودل او په دې باور وه چې بایډن په سیمه کې د جګړو دوام ته لیواله نه دی، چې د امریکا د پولس مشرزو ټاکنو کې د هغه د بریالیتوب یو لامل هم دغه مسله بلل کیږي. داسې ښکاري چې امریکا د دغو ځوروونکو اقداماتو په مټ غواړي ایران د مذاکراتو میز ته راولي. د امریکا له لوري د مذاکرې تکراري غوښتنه له برجام څخه د دې هیواد تر وتلو وروسته مطرح سوه. د ټرمپ دریز نیونې او د بایډن ویناوې په همدې لړ کې ترسره شوي، ځکه چې دواړو غوښتل د یوې پلمې په وسیله بیا ځل ایران سره د مذاکراتو باب خلاص کړي. خو دغو ټولو مسلو په هاخوا سینیستي رژیم سره د امریکا تړاو ته په کتو سره دا طبیعي خبره ده چې امریکا په سیمه کې خپلو ناسمو سیاستونو ته دوام ورکړي. د نړیوالو چارو کارپوه حسن هانیزاده په دې اړه وویل، ترامپ او د هغه ټیم د پمپیو او جان بولټون په شمول په وروستیو دریو کلونو کې په خپلو اقداماتو سره د امریکا او ایران ترمنځ په نړیوالو او سیمه ییزو چارو باندې د خبرو اترو لاره کنګل کړې ده. له برجام څخه د امریکا وتل، د سختو بندیزونو لګول او د ایران د تیلو په صادراتو پابندۍ د یادو اقداماتو له جملې څخه دي. په دې اساس باید وویل سي تر کومه چې امریکا د شنیت د ښودلو لپاره عملي ګام او چت نه کړي، ایران به مذاکراتو ته تیار نسی. د تفسیر پای. تهران رادیو ګران اوریدونکو، اوس هم د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د وفات د کلیزې په مناسبت یو مرکه ته غوښ سي چې د جامعۃ القائم للبنات لشون کې بی بی بنت اسد سره ترسره شوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو پته ده، نن د رجب د میاشتې 15 نیټه د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د وفات ورځ ده. هغه بی بی چې د امام حسین علیه السلام خور او د حضرت امام علی علیه السلام لور ده، او د کربلا چې کومه غمیزه وه په هغې کې هم له خپل رور امام حسین سره پوره پوره موجوده وه، او د هغې نه وروسته بیا د کربلا د پیغام پر رسولو کې ډیر ښه کردار ادا کو. تاسو مونږ ته دا ووایئ چې د هغې بی بی د وفات په ورځ د هغې د شخصیت په هکله، او همدغه راز دا چې د هغې د شخصیت نه مونږ څه درس اخیستی شو، او د نن ورځې چې کومې میرمنې دي هغې د بی بی زینب د سیرت نه څه درس اخیستی شي، او د هغې په سیرت څنګه عمل کولی شي. مهرباني.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو خدمت کې سلام عرض کوم، اور نن ورځې مناسبت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها شهادت وریز دی، 15 رجب تسلیت عرض کام، اور فاطمہ زینب کبرہ زندگی ہر یو لمحہ مدبرہ درس دی، اور دی زندگی ٹولا مصائب سرا تیرا دی، امام سجاد علیہ السلام دی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، زی ودا دس استاد واسد دی استاد نو دور خپل دا علم لدن نا خبارا وا، اور دس پوئی واس چوکی پوئی دنی نو، خو حضرت زینب سلام اللہ علیہ زندگی نا کا اہم سبق مخلو ننوری جد پارا، چ حضرت زینب سلام اللہ علیہ غد خپل زمانی امام محافظ وا، بلکہ ہر لمحے کے مصائب و سارا تکلیف و سارا د خپل زمانی امام حفاظت کرے، اول د زمانی امامی مولا حسین وہ جد کربلا میدان کی ولاڑ شوا، اور د کربلا ہر قسم تکلیف ورور حسین سر یوڑو، کچیرے کربلا کی حضرت زینب نوے نو کربلا مشن بد کربلا خاورو کی دفن شوے وو، تے کلیغا زمانے امام جامع شہادت نوش کو نو ددی صبر استقامت سرا اور شجاعت سرا دورا خیستہ ولاڑا شوا، تے زمانے امام سجاد دس حفاظت وو کو تے ہر جے کی کمچ کی سجاد امام تا خطرہ دشمن نہ پیدا ہو شوی دے غج کی غذا نہ صفر قرار کرے دی، دورا پوری سے کلا ہو دربار کی حاضر شو، کلا سے تورا اونچا تشوا حضرت زینب خپلا سینا ور تخلا سکا، سے اول و ما تھا تورا پوری سے زندہ وم مامہ کے زمانے امام بند چوک گزار کوے نشی، آگ واہ کے سے کلا دا کروانی روان وہ شام تھا کم جی کے حضرت امام سجاد خطرہ محسوس اشوا، ورمن زہرات لور حضرت زینب دخپل جان ونا سپر قرار کو، بس تما عزیز و خویندو تما گرانو میندو تما خواگوشیاو کچیر حضرت زینب دور خیستہ زندگی نا منن یکیو درس واخلو، غا درس دے جد زمانے امام حفاظت وکم، بس مو وظیفہ دی ستاس بیائی جا آیا زمانے امام حفاظت ترنگی زوکم، زمانے امام حفاظت نن مودا دی چکا ہیچ ہم نشو کاوے خود خپل گناہ ہونا پرہیز وکو اور گناہ ہونا توبہ باسو، خاص کر ماہ رجب کے سرا مناسبت لری توبہ باسو، تا دا چا امام زمان زڑا منا خوابا نشی، کبیا دا ٹول کرون ہوا کو نخوان کی چا امام جانا رضی وگرزوم اور امام سرا راز و نیاس وکم، نو امام تا ہر یو نیک عمل مو حدیا کم، تا دا چا دا امام زڑا تا سکون حاصل شی، بس نن ریزی شہادت لخاطرہ تا حضرت زینب دیر شجاعت لخاطرہ پروردگار کلی تمام مومنی اور مومنات بالخصوص مشیعو تا دخپل زمانی حفاظت توفیق عطا کی، والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
ورځپاڼو ته کتنه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د رجب یا ابزرګ میاشتې 15 نیټه د حضرت فاطمه زهرا او امام علی علیه السلام د ګران لوري بی بی زینب کبرا له وفات سره برابر ده. د تهران رادیو ټولو کارکونکو د حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د رحلت په مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کوي. Thank you. دوستانو په سر کې اطلاعات ورسپانه را اخلو. نن د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په خپل لومړي مخ کې د بایډن په حکم سره پر سوریه کې د مقاومت پر مرکزونو باندې د امریکایي الوتکو هوایي بریدونه تر عنوان لاندې داسې لیکي. د امریکا جنگ وزارت پینټاګون بیګا ورد مشبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلی دی د سوریه په ختیځ کې د مقاومت د 44 په مرکزونو باندې د ولسمشر بایډن په فرمان سره بمباری کړې ده. امریکا سیونستي رژیم او ځینې مرتجی عرب هیوادونه په سیمه کې له ترهګر وډلو سره په مقابله کې د مقاومت د 44 د ځواک له بریالیتوبونو وروسته د مقاومت پر جبهې د دباو د زیاتولو لپاره بیا لاس په کار شوي دي. په همدې اړه د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته په یوه خبری کانفرانس کې په دې خبرې په ټینګار سره چې په سوریه کې د امریکا شتون غیر قانوني دی ویلی دی ماسکو به په دې باب له امریکا توضیح وغواړي. لاوروف ویلی ماسکو داسې شواهد لري چې په نامحدود ډول په سوریه کې د دیره ځواک د ساتلو لپاره د امریکا د هڅې ښودنې کوي او دوی د دغه هیواد په کنډوالې په بدلولو پسې دي. همدارنګه اطلاعات ورسپانه بیا د سی این این له قوله چې له سعودي باچا سره د امریکا خبرې بن سلمان اعتبار ته سخت ګزار دی لیکي. سپینمانی وایي د امریکا ولسمشر جو بایډن تیر ماښام د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره ټلیفوني خبرې اترې کړې دي. سی این این وایي چې د سپینمانی مطبوعاتي د راپور پر اساس ولسمشر بایډن او پاچا سلمان د سیمه ییز امنیت او د یمن جګړې په ختمولو خبرې کړې دي. تیره ورځ امریکایي رسندویو ویلي وو چې ښایي ولسمشر بایډن پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې قضیه هم راپورته کړې، خو د دې ټلیفوني خبرو اترو پر مهال د خاشقجي یادونه ونه شوه. عزیزانو اوس هم کیهان ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو کې د بندیزونو د لیرې کولو په لړ کې د اسلامي شورا له قانون څخه د ایران د خلکو 43% ملاتړ تر عنوان لاندې داسې لیکي. د امریکا د مریلند پوانتون او د یو کانادایي مؤسسې نظر غوښتنې ښیي چې د ایران ډیری خلک د اسلامي شورا له قانون څخه د ملاتړ په ترڅ کې او د بندیزونو د لیرې کولو په لړ کې باوري دی چې نه یوازې ټرمپ له ایران سره دښمن وو، بلکې د امریکا نوی ولسمشر هم د ایران له ولس سره دښمنی کوي. همدارنګه د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر ترمنځ ورستي موافقې ته په اشاره سره ویلي، اژانس تر دوو میاشتو پورې د کامرو په وسیله د غونډو شویو اطلاعاتو او سیستمونو ته د لاسرسي حق نه لري او که تر راتلونکو دریو میاشتو پورې بندیزونه لغوه نشي نو دغه اطلاعات به پاک او د اژانس کامرې به هم غونډه کړي. سالی په ټلویزیونی پروګرام کې همدار از د ایران لخوا د الحاقی پروتوکولونو د خپل خوخې د اجرا د دریاده او د ایران د ملت د حقوقو د خوندي کولو او د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون په باب هم ویلی دی. په قانون کې اټکل شوی و چې د قانون له تصویبې دا دو میاشتې وروسته که په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې د ایران مقابل لورو خپل ژمنې اجرا نه کړي نو تهران د الحاقی پروتوکول اجرا دروی چې دغه کار تر سره کړی دی. علي اکبر صالح تهران ته د اژانس د مشر رافائل ګروسی سفر او ورسره خبرو اترو ته هم اشاره کړې ده او ویلي دی چې په دغه کتنې کې ویل شوی دی ایران به الحاقی پروتوکول ودروي او ګروسی هم منلی چې د قانون په اجرا کولو کې د ایران حق په رسمیت وپیژني. Thank you. قدرمن اوریدونکو اوس هم زو کابل خواته او د کابل زینې ورسپانو را اخلو چې ګورو د کوم مسایلو په اړه لیکنی کړی دی. په سر کې هم ویسا ورسپانه د جرمنی ورسته پریکړه په اشاره سره لیکي جرمنی چې په افغانستان کې تر امریکا ورسته د شمیر پر اساس زیات عسکر لري پریکړه کړي چې هیواد به یې د 2022 میلادي کال ته جنوري میاشتې پورې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي. د ورسپانې په وینا د جرمنی دغه اعلان داسې مهال دی چې د دوحې تړون پر بنسټ څه باندې 2 میاشتې وروسته له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو د وتلو ضرب الاجل را رسیږي. ورسپانې پوښتنه کړې ده چې که د مۍ میاشتې تر پیله پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه مسله کې کوم ډول جوړ جاړی ترسره نه شي، د سولې روان بهیر به کوم لوری خپل کړي. د لیکوال په وینا یې طالبان به لکه څنګه چې په غیر رسمي توګه یې ویلي همدی د ځینو مهمو ولایتونو نیولو ته مخه کړې، او که د طالبانو او امریکا ترمنځ جوړ جاړی کیږي او دا به د دوحې د ضرب الاجل د تمدید په بڼه وي. لیکوال وړاندې لیکي اوس هم داسې اوازې موجودې دي چې د پاتې شویو بهرنیو پوځیانو حضور به د یو نوي نوم او نوي ماموریت په بڼه اړول کیږي، او بالاخره دا چې د افغانستان مسله به د دوحې فارمیټ او هوکړې څخه کاملا بهر په یو نوي فارمیټ یعنی کوم بین المللي کانفرانس کې نتیجې ته رسول کیږي. عزیزانو، دا هم 8 صبح ورسپانې دي چې په خپل نننۍ ګڼه کې داسې لیکي: ناټو او امریکایي چارواکي له 2 میاشتې راهیسې د افغانستان وضعیت په ارزولو او په مۍ میاشت کې له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې بوخت دي. خو د لیکوال په اند د افغانستان کړکېچن وضعیت او د افغان سولې په پروسه کې بنبست د دې لامل شوي چې پریکړه تر ټولو سخته شي. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په هدف تر ټولو غوره پریکړه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو ماموریت بدلون ومومي. خو د لیکوال په وینا د افغانستان د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنو خوندیتوب لپاره اړتیا ده چې ټول لوري مسؤولانه تصمیم ونیسي. قدرمن اوریدونکو، دا هم هیواد دولتي ورسپانه ده چې د کاب یا هود نهمې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ د ملي ورځې په مناسبت لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي دا ورځ له تیرو 3 کالو راهیسې په افغانستان کې په شاندارو مراسمو لمانځل کیږي، او افغانان په دې ورځ د خپلو اتلو او میړني ځواکونو قدردانی کوي، پرې ویاړي او پر بېلابېلو ډالیو یې نازوي. ورسپانې ټینګار کړی افغان ځواکونه نه یوازې د خپل ملت او خپل هیواد د دفاع او ساتنې په سنګرونو کې دي، بلکې دا اتل او زورور ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په لومړۍ کرښه کې هم دي. ورسپانې لیکي له دغه ځواک سره دا پراخ ملاتړ او همکاري د دې څرګندونه کوي چې دا ځواکونه به هیڅ یو وسلوال مخالفت او ترهګري مات نه شي کړی. قدرمن اوریدونکو، ورسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په اندازه‌ای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم از هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
دلمر په حضور کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، وسم زفاتمی لخت محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوی او چې درته د ایران د تبریز له خلکو سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنوی د ویډیو له لارې د کتنې په اکله پروګرام یعنی د لمر په حضور پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د سلواغې د میاشتې د 9 نیټې په مناسبت د تبریز او د آذربایجان ولایتونو له خلکو سره د ویډیو له لارې کتنه درلودله. د 1455 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 19 نیټه د ایران د قوم د خلکو په پاڅون او اعتراضی حرکت سره د اسلامي انقلاب خوځښت پیل شو. د تبریز خلکو د 1455 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 9 نیټه د قوم د یوشمیر مظاهرتیانو د شهادت د سلویختې په مناسبت مظاهرې وکړې چې د دغه حرکت او د پاڅون د دوام سبب شوې. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د تبریز او د آذربایجان خلکو ته چې له هغه سره د ویډیو له لارې کتنه درلودله د هرکلی د ویلو په ترڅ کې وفرمایل که چیرې د سلواغې د میاشتې په 9 نیټه د تبریز د خلکو حماسي حرکت نه وې نو ممکنه وه چې د سلواغې د میاشتې په 19 نیټه د قوم د خلکو خونړې حرکت یوازې پاتې شي او سوکه سوکه هیر کړی شي. د 1442 هجری لمریز کال د غبرګولي د میاشتې د 15 نیټې د حرکت په شان چې ورو ورو د هیرېدا په حال کې وو، خلک رابو وتل. د سلواغې د میاشتې د 9 نیټې پاڅون یې رامنځته کړ او یوه حماسه او مېړانه یې وپنځوله. هغه ژوندی وساتله او د غورځنګ په رګونو کې وینه جاری کړه.
د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله خامنائی وینا معنویت او درجه له مبارک میاشتې ګټه پورته کولو ته بلنه وه. حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنائی له ټولو خلکو وغوښتل چې اوسنی خاص شرایط او د کرونا ویروس خپرېدل له الهي برکتونو عبادت او له خدای تعالی سره له اون څخه د غفلت سبب نشي او ښه خبره دا ده چې خپل کورونه د جماعتونو ځای ناست کړو او په دعا او نیایش سره د رجب میاشتې له برکتونو څخه ګټه پورته کړو. آیت الله خامنائی له اسلام سره ژوره پیلتیا او اسلامي دیانت او له ایران سره زیاته مینه او غیرت د تبریز او د آذربایجان سیمو د وی امیشنې او ثابت هویتی ځانګړتیاوي وبللې او ټینګار یې وکړ. آذربایجان د بهرنیو هیوادونو د حملو په وړاندې د ایران محکمه قاعده ده، یعنی موږ تل د تیرېګرو ګاونډیو که هغه تزاري روسیه وي که پخوانی عثماني امپراتوري که شوروي له حملو سره مخامخ وو او که چیرې آذربایجان نه وای او تبریز نه وای او مقاومتونه نه وای او سرشندنه نه وای ممکن وو دغه تیری د ایران مرکزي سیمو ته هم غځېدلی. آذربایجان پیاوړې کلا او اډانه ده چې تل د خارجي هیوادونو حملې په شا تمبولې دي او د هغوی مخه یې نیولې ده.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د شهریار پشان د هنرمند شتون ته په اشاره سره په علم او هنر کې د کسانو روزل او په تاریخي بدلونونو کې د بهیر جوړونې روحیه د تبریز د خلکو ویاړ وباله او میرزا جواد مجتهد، ستار خان، باقر خان، مرحوم ثقل اسلام، شیخ محمد خیابانی او میرزا اسماعیل نوبری د تبریز او د آذربایجان رول لوبون کې څیرې وبللې او وی فرمایل ل 1427 هجری المریز کال چې غورزنګ پیل شه د ټول ایران په نیول شو علماو کې درې مشهور عالمان د تبریز وو. ورسته په بیلابیلو وختونو کې انقلاب ته په نږدې ورځو کې د مرحوم قاضی او د نورو کسانو حرکت وو. ورپسې د انقلاب په مسائلو کې شهید متنی، شهید قاضی، شهید باکری او دوی ته ورته کسان او په دوی کې په لسګونو کسان نامتو شخصیتونه دي چې رول لوبوونکي دي او دغه شخصیتونه هیریدونکي نه دي. زه وایم اجازه ورنکړو چې دغه لویاړه ډک تاریخ ته هیر کړی شي او دغه تاریخ باید وساتو. یقینا د آذربایجان له تاریخ څخه له یو سم روایت پرته د ایران د تاریخ روایت ناتمام او نیمګړی دی.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دغه پوښتنې سره هغه کوم شیان دی چې یو ملت او غورځنګ ته هویت ورکوي او قدرت ورکوي، د یو محکم فکری بنسټ درلودلې د ثبات او د قدرت تر ټولو مهم عامل وباله او وی فرمایل د دې خبرې علت چې ډیرو هیوادونو انقلاب وکړ او د سلطې ضد، د استکبار ضد، د ظلم او استبداد ضد خوځښتونه یې رامنځته کړل. له لنډې مودې وروسته او ځینې 15 کاله وروسته او ځینې 10 کاله وروسته په کلي توګه له خپلې لارې بیرته وګرځېدل او لاړل، او دوی د خپلو پخوانیو مشرانو او دوی ته د ورته کسانو په لاره روانه شول، ځکه چې دوی یو پیاوړی فکر بنسټ نه درلود. هغه از رضیاتوی هم دا اوس تاسو کله ناکله د پردیو هیوادونو په خبرو کې ویني او له بده مرغه په هیواد کې د نن ځینې کسان هم د پردیو تقلید کوي. د ایدیالوژۍ له منځه وړل مطرح کېږي، معنا یې همدا ده. د سلطه ګرانو لپاره اصلي دښمن همدغه اصلي فکری بیخبنایی ده چې اسلامي بیخبنایی ده، او دغه بیخبنایی له اسلام څخه اخیستل شوې ده. د آیت الله خامنه‌ای په څرګندونو کې د دغه بیخبنایی په هکله تفسیر ورکړل شوی. د اسلامي نظام فکری ځواکونه باید دغه لاره کچ کړي او بیا هم دغه لارې ته دوام ورکړي، او هر ورځ او ګام په ګام باید دغه فکر ته ځلا ور وبخشي او رونق ورکړي، او نوي مسایل چې رامنځته کېږي نو نوي ځوابونه ولري، او دغه ځوابونه د لټون کوونکو خوځنده کسانو او د ځوانانو په اختیار کې ورکړي. په ایډیاګانو او ایډیالونو باندې عمل کول په دې زمينه کې یو بل مهم ټکی دی. د مشرتابه ستر مقام حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای وفرمایل نه ویریدل، نه ستړی کېدل، نه ناهیلي کېدل، سستی نه کول، په ناپوهې سره د دشمن په لومه کې نخ کېلېدل او له دښمن سره مرسته نه کول، دغه ټول شیان په عمل کې ضرورت لري، لکه شهید سلیمانی او شهید باکری. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای له نظره د ایران ولس د اسلامي انقلاب د 20 کلونو له تیرېدا او له مشکلاتو سره ستره ستړی او ستومان نه شو. څرنګه چې د شهید سلیمانی د جنازې په عجیبه مراسمو او د روان کال د سلواغې د میاشتې د 22 نیټې په دستورو کې د کورونا وایرس له حالاتو سره سره په نوې نه وخت سره ډګر ته راووتل او په ولولې او جذبې سره اجازه ورنکړه چې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب جشن بند شي.
هغه حضرت وفرمایل کله چې داسې مجاهدت او هڅه وشوه دغه کار له ځان څخه تیرېدل رامنځته کړل. خدای پاک هغوی یوازې نه پرېږدي. کله چې د خدای د بندگانو مجاهدت ظاهر شي، متعال خدای به هم خپل هدایت هغوی ته ورکړي. په الهي هدایت سربیره به بریالیتوب او پرمختګ هم ورکړي، چې فرمایي که چیرې په دغه لاره کې ټینګار وکړی، استقامت وکړی، استقامت یعنې بې لارې نشه، په سمه لاره کې حرکت وکړی، په همدغې طریقې سره نیغ په نیغه حرکت وکړی، په مسلمه توګه د ژوند مشکلات به هم حل شي.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود همدارنګه د خپلې وینا په بلې برخه کې د اسلامي انقلاب ځینو بریاوو ته اشاره وکړه او یادونه یې وکړه. انقلاب د ایران څېره له یوه علمي شاته پاتې هیواد څخه یې چې له علمي نظره په کلي ډول د دنیا د هیوادونو په آخري صف کې وو او له سیاسي پلوه د سترو قدرتونو د سیاست تابع وو او د اقتصاد له پلوه په نورو باندې اړوند وو او د سترو قدرتونو په اختیار کې وو، په یوه آزاد خپلواکه گران او عزت لرون کې ایواد بدل کړ او ایران د نن ورځې په ډیرو مهمو څانګو او برخو کې لسترو علمي بریالیتوبونه څخه برخه ورده. نن سبا ایران په مهمو څانګو او برخو کې د دنیا په پنځو، د دنیا په شپږو یا ډیر تر ډیره د دنیا په لسو هیوادونو کې راځي. د غرض اسلامي انقلاب د ایران ملت له استراب به هدفه او د نورو هیوادونو له پیروي کولو راویستلې او په دنیا کې په تحرک لرونکي تاند هدف لرونکي سرلوړي او عزتمند ملت بدل کړي. د ایران له اسلامي انقلاب مخکې هیڅ لوړ هدف او نړیوالو مسایلو ته هیڅ پراخه کتنه نه وه او نن سبا د ایران ملت په دا ډول تحرک لرونکو ځوانانو سره یو سرلوړی او شاداب او تاند ملت دی. د اسلامي انقلاب ستلار خود وفرمایل ما په خپل یوې وینا کې ویلی وو چې نن سبا په ایران کې په زرګونو ځوان علمي شخصیتونه شته، ډیری بیلابیلې ټولګې چې په علمي کارونو بوخت دي. د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای وفرمایل ما په خپل یوې وینا کې ویلی وو چې نن سبا په ایران کې په زرګونو ځوان علمي شخصیتونه شته، ډېرې بیلابیلې ټولګې چې په علمي کارونو بوخت دي.
د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر ټینګار وکړ اسلامي انقلاب راغې او د هیواد مدیریت یې له یو سړي او باچا څخه ولس ته وسپاره او په جمهوریت یې بدل کړ. نن سبا د ایران خلک په خپل انتخاب سره په خپل برخلیک حکومت کوي او زیاته کړه اسلامي انقلاب د هیواد مدیریت له یو ظالم باچا او له یو کس څخه یو ولسی حکومت جمهوریت او ولسواکۍ باندې بدل کړ. نن سبا د ایران د ملت په برخلیک واکمن کسان په خپل خلک دي، دا خلک دي چې انتخابوي، دا ډیر مهم شی دی. هغه ورځ دغه حق نه و او هیواد یو ظالم هیواد و او ټول واک د هغوی په لاس یعنی د باچا په لاس کې و.
د ایران د اسلامي انقلاب د ستلار خود له نظره د هیواد د فعالیت بندیدونکی نه دی، انقلاب بندیدونکی نه دی او انقلاب په پله پسې ډول مخته روان دی. البته یو شمیر ناکامۍ هم شته چې باید له منځه یوړل شي. زموږ خلک نن سبا د انقلاب د لومړي ورځو په نسبت اوس د دغو ګډوډیو په اکله حساس دی. نن سبا خلک د انقلاب له لومړي ورځو څخه زیات د فساد او د پرګنو ترمنځ د واټن په اکله حساس دي. دا ډیر ښه شی دی. دا د دې خودنه کوي چې خلک د انقلاب له ایدیالوژۍ سره آشنا دي او هغوی په ایدالونو پسې دي، نو ځکه خو اعتراض کوي او په فساد باندې اعتراض کوي. هغه حضرت د امریکا او د اروپایي هیوادونو خوځښتونو ته په پام سره بیا هم د اټومي تړون موضوع ته اشاره وکړه او د ایران په پریکنده نظر باندې په تکیه سره یې ټینګار وکړ. زه غواړم نن د اټومي تړون په اکله یوازې دغه خبره وکړم، موږ ډیرې ښې خبرې او ژمنې واورېدلې چې په عمل کې یې خلاف ورزی شوې ده او پر ضد یې عمل شوی دی. خبرې کول ګټه نه لري او ژمنه کول هم فایده نه لري، او دا ځل یوازې عمل غواړي، او که چیرې د مقابل لوري عمل وګورو موږ به هم عمل وکړو.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د خلکو انقلابي ولولې ته په پام سره په ایران کې انتخابات یو فرصت او د هیواد د پرمختګ لپاره یو ستر ظرفیت وباله او یادونه وکړه. کله چې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل انقلابي ولوله وخایي، دغه کار د هیواد د امنیت سبب کیږي او دغه کار د دښمنانو د شاته کېدو سبب ګرځي. انتخابات چې هر څومره له ولولې ډک او د خلکو له زیات هرکلی سره مخامخ شي، د ایران او د خلکو لپاره به یې ګټې او اغیزې هم زیاتې شي. کچیر انتخابات د خلکو له ولولې ډک ګډون سره یو ځای شي او د خلکو په وسیله په سم انتخاب سره، په حقیقت کې کارنده ایمان لرونکي، انګیزه لرونکي او له کار سره دلچسپي لرونکي کسان انتخاب شي، نو ډیره ښه خبره ده او دغه چاره به د هیواد راتلونکي تضمین کړي.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د تبریز او د آذربایجان له خلکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اسلامي انقلاب د ستل لارښود د کتنې په اکله پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
جوړ روغ او بریالي اوسئ.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Thank you.